درنو دوستانو ستړي مشه ز اجمل لاند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. د امریکا په متحده ایالاتو کې لا هم د ولسمشری د پرونیو تر سره شو انتخاباتو د رایو شمیرل روان دی او تر اوسه هم لا معلومه نه ده چې په بایدن او ترامپ کې به څوک د دې هیواد راتلونکی ولسمشر وي. د افغانستان په اړه هم ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. اسدالله لودین په استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
سیګار وایي تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې بریدونه ډیر شوي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډیرې دي او د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټیلیګرام د یو مشهور چینل د دو مدیرانو د دوسیو پلټل پیل کړي. بشپړ خبرونه. سیګار وایي د سولې له خبرو سره سره افغانستان کې بریدونه 50 په سلو کې ډیر شوي دي. سیګار نن په یو راپور کې وویل طالبانو د ولایتونو په مرکزونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو ویجاړون کې بریدونه کړي او دا سویرې رامنځته کړي چې ممکن د سولې خبرې زیانمنې کړي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار ادارې ویلي تیرو دریو میاشتو کې د پخوانیو دریو میاشتو پرتله د ملکیانو او امنیتي ځواکونو پر ضد بریدونه سم نیمایي زیات شوي. سیګار ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1,800 ملکیان وژل شوي او 1,450 نور ټپیان دي چې د مرګ ژوبلې دا شمېره د کال د پخوانی روبې پرتله 43% زیاتوالی ښیي. راپور کې راغلی د غدریو میاشتو کې افغان ځواکونو 1,111 ځمکني عملیات کړي چې د تیر کال همدې مودې پرتله څه باندې دوه برابره دي. سیګار دغه راپور داسې مهال خپروي چې وروستیو کې په هلمند، کندهار، بدخشان، تخار او یو شمیر نورو ولایتونو کې افغان ځواکونو او طالبانو خونړۍ جګړې وکړې. افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د اروپایي ټولنې او پاکستان ګډه اعلامیه مهمه وبلله او هرکلی یې وکړ. بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوی د نړیوالو شریکانو لخوا د تاوتریخوالي کمولو او بیړني اوربند غوښتنه د سولې خبرې پیاوړې کوي او د بریالیتوب چانس یې ډیروي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي د سولې خبرې داسې پایله به ټولو ته د خوښي وړ وي چې جمهوري نظام او د افغانانو حقونه پکې خوندي وي. پرون اروپایي ټولنې او پاکستان په بروکسل کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغانستان د سولې وروستي پرمختګونه وستایل او د بشري اوربند غوښتنه یې وکړه. دوی وویل سوله کې پرمختګ خپل افغان لوریو یعنی طالبانو او دولت پورې تړلی، خو ټینګار یې کړی چې داسې سوله باید راشي چې د بشري حقونو، اقتصاد، مدني ازادیو او دیموکراتیکو بنسټونو ساتنه یقیني کړي. د لوګر په مرکز پل علم کې نن سهار دوه امنیتي پیښې شوې چې یو پولیس پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د والی ویان دیدار لونګ وایي لومړۍ پیښه د ښار دننه پرې ورنجر ډزې دي چې پولیسو ته یې مرجوبله اړولې.
د پل علم ښار د لومړي سمت په رینجر موټر باندې برید شوی، ډزې پرې شوي دي چې د دغو ډزو پر مهال یو تن پولیس شهید شوی، یو تن سطحي ټپي دی.
له دې پیښې لږ وروسته همدې سیمې ته نږدې د زندان پر رینجر موټر ماین چاودلی چې د پولیسو د ویان شاپور احمدزی په وینا دوه پولیس پکې ټپیان شوي. د پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو طالبان د ښار شاوخوا سیمو کې فعالیت لري. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډېرې دي. د امریکا د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګن او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبې د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریځ لا پیاوړی کړی، خو یو شمېر نورو مهمو ایالتونو کې د رایو شمېرل لا دوام لري. په دې سره تر 24 ساعتونو وروسته چې د انتخاباتو د ورځې د رایو لومړني مرکزونه تړل شوي لا هم نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی. په میشیګن کې 14 او ویسکنسن کې 10 الیکټورال کالجونه یا انتخاباتي رای بایدن خپل کړي او په دې سره یې د ټولو انتخاباتي رایو شمیر 253 ته رسیدلی. د هغه د سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ د رای بیا تر اوسه 214 خودل شوی. د هغو ایالتونو په جمله کې چې د رایو شمیر پکې تر اوسه روان دی اریزونا او نیوادا کې دغه بهیر له نږدې څارل کیږي، او که دغه دواړه ایالتونه بایدن وګټي د الیکټورال کالجونه د الیکټورال کالج یا انتخاباتي رایو 270 بچي د بریالیتوب لازمی رای دی پوره کړي. د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټلګرام د یو مشهور چینل د دوو مدیرانو د دوسیو پلټنې پیل کړې. د نیکسټا لایف په نوم دغه چینل له ټاکنو وروسته اعتراضونه خپرول. د بلاروس د څیړنو کمیټې نن سټیفن پوتسلا او رومان پراتسویچ په پراخو ګډوډیو د عمل اعظم په ګډوډولو او ټولنیزې کرکې توران کړل. دغه کسان د پولیسو تر تعقیب لاندې کسانو په ډله کې شامل شوي، خو معلومه نه ده چې اوس چیرته دی. تیره اونۍ د منسک کې یوې محکمې د نیکسټا لایف چینل په سخت دریځۍ توران کړ او اطلاعات فرهنګ وزارت نه یې غوښتنه وکړه چې اطلاعاتو او انټرنیټ ته یې لاسرسی محدود کړي. او د کوسوو د پارلمان پخوانی مشر به په حاک کې د جنګي جرمونو او بشر ضد جنایتو له رسمي تور سره مخامخ شي. یعقوب کرانسکی چې پخوا جګړه کې د چریکیانو رهبر هم پاتې شوی، له نیول کېدو وروسته حاک ته لیږدول شوی. د حاک د جنګي جرمونو څارنوالانو د ځایي پولیسو په همکارۍ پرون د نومبر په 4مه یعقوب توقیف کړ. یعقوب د کوسوو د ازادي غوښتونکي پوځ ویان و او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته د پارلمان مشر او کم وخت لپاره سرپرست ولسمشر هم پاتې شوی. پر نوموړي تور دی چې 1998 او 1999 کلونو پر مهال جګړه کې یې جنګي جنایات کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه سمک په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل او لستل شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري، په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیرنه روانه ده. په ټول امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د افغانستان په اړه په رپورټونو کې اوري چې د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د 14 پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی. د ښاغلي صالح د مطبوعاتو دفتر مشر رضوان مراد:
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو
خلخوا د کابل پانتون باندې د شوي برید د غندلو په لړ کې نن په نورستان پارون کې په سلګونو کسانو مظاهره وکړه او دا برید یې وغنده.
دغه پنتونونو دغه تعلیمي اداره تحصیلي اداراتو کې دغه انفجارات ترسره کوي. قاتل خو لا پرېږده، هر هغه څوک چې دي کې مشارکت کوي او مشوره ورکوي، ورځ د قیامت کې د الله سبحانه وتعالى د لوی رحمن
په دې اړه په رپورټونو سربېره اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي افغانستان کې 4.6 سلنه خلک چې شمېر نږدې 14 میلیونو ته رسیږي غذایي خوندیتوب نه لري. د افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو مرستې به په همدې کچ دوام وکړي او که کمی بشي. د دې میاشتې په پای کې په جنوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس جوړیږي. د کنفرانس په اړه یو تفصیلي رپورټ دروو که وخت وو. ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. په ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د خوندیتوب او حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی اجتماعي پروګرام له یاده مباسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې لا هم د څو مهمو او کلیدي ایالتونو د رایو شمیرل دوام لري. له دې سره په یو وخت په داسې حال کې چې تر 24 ساعتو زیات وخت لاغې تیریږي چې د رای ورکولو مرکزونه تړل شوي او تر اوسه پورې پایلې نه دي معلومې، په امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی. په دې اړه به د صالح محمد صالح رپورټ واورو.
د ولسمشرۍ کاندید ډیموکرات جو بایدن نن سهار وختي هم تر ډونالډ ټرمپ مخکې وو. دا وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې بریاوې خپلې کړې، خو د امریکا د تیرې سې شنبې د ولسمشرۍ ټاکنو نهایي نتیجه لا معلومه نه ده. وروسته له هغې چې اعلان سوه جو بایدن د میشیګان ایالت رای وړي، نوموړي وویل چې دی د انتخاباتو د ګټلو تمه کوي. بایدن زیاته کړه باوري دی اوس دا روښانه ده چې د ټاکنو ګټلو لپاره به د کافي ایالتونو رای خپلې کړي. د امریکا د ټاکنو سیستم یو څه پیچلی دی، ځکه یو ولسمشر تر ډیره د ټاکنیزو کالجونو د رایو د شمیر له مخې ټاکل کیږي. د پلازمینې واشنگټن ډی سي په ګډون د امریکا 50 ایالتونه په ټوله کې 538 ټاکنیز کالجونه یا الکتورال لري، او هر کاندید چې 270 انتخاباتي کالجونه خپل کړي هغه د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی ګڼل کیږي. له تېرې شپې په څلورو کلیدي ایالتونو اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نویدا کې د رایو شمیرنه روانه ده، او د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو یا الکتورال شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 204 دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ټینګار کړی چې په رایه اچونه او رای شمیرنه کې لوی ستونزې وي. جمهوریت غوښتونکو چې ډونالډ ټرمپ یې کاندید دی په څو ایالتونو کې د انتخاباتو په اړه محکمې ته عرض کړی، او د ولسمشر ټرمپ پارېدلي پلویان د ډیټرویت او فینکس د رای ورکولو مرکزونو مخې ته راټول سوي وو. د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ مخالفانو هم مظاهرې وکړې او غوښتنې کړې چې د ټاکنو کارکوونکي دي د خپل کار بشپړولو ته پرېښول سي. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د څلور کلنې دورې ګټونکی څوک دی. 74 ډونالډ ټرمپ که یې ډیموکرات سیال، و 70 جو بایډن. هر څوک چې د ټاکنو ګټونکی وبلل سو په جنوري میاشت کې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه پر ځای کوي.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. اوس هم راځو د افغانستان په اړه ریپورټونو ته. د جمهور رئیس غني لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د 14 پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی. ښاغلی صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، په دې اړه څېړنې روانې دي چې پر کابل پوهنتون د برید په مخنیوي کې څوک ګرم دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قمندان په ګډون 14 تنه د وظیفوي غفلت په تور له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته ور وپېژندل. امید زهیرمل په دې اړه له کابله تفصیل لري.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د هغو 14 امنیتي منصوبینو د خوشي کېدو امر کړی چې پر کابل پوهنتون د برید وروسته د وظیفوي غفلت په تور څارنوالۍ ته پېژندل شوی وو. ښاغلی صالح د پنجشنبه په سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل، په دې اړه چې څوک نه دي توانېدلی پر کابل پوهنتون د برید مخنیوی وکړي څېړنې روانې دي. د وظیفوي غفلت په تور د 14 ګمنام پولیس سرتیرو نیول بې معنا دي او امر مې کړی چې دا کسان باعزته آزاد شي. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال له قوله تر اوسه دا قضاوت نشي کېدی چې په دې ځانګړې برخه کې د وظیفوي غفلت تعریف څه دی. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل، افغان حکومت غواړي د دې پیخیر خو ته ورسیږي، نو له همدې کبله له وړاندې د یو شمیر پولیسو نیول بې ګټې عمل دی.
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو یا سرتیرو برطرفي کول هیڅ درد نه دوا کوي.
د کورنیو چارو وزارت پرون د چهارشنبه پورې وویل د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قمانداني پر کابل پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو وظیفوي غفلت او د امنیتي پلان د نه عمل کېدو په تور لنیول کېدو وروسته څارنوالۍ ته پېژندلی دي. له دې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته یو شمېر پیښو وروسته د اړوند امنیتي حوزې مسؤول یا هم امنیتي پولیس له دندو ګوښه کړي چې امنیتي کارپوهانو د عمل له مسؤلیت څخه د تېښتې په معنا بللی و. له همدې کبله یو شمېر امنیتي کارپوهان هم وایي اړتیا ده چې د دې پیښې د څېړنې په برخه کې ټول اصول او مقررات عملي شي. د امنیتي مسایلو شنونکي عبدالباري عارض وایي دا پیښه یوازې د درېیمې امنیتي حوزې د مسؤلانو پرسونل په غفلت پورې محدوده نه ده.
د فکر کوم چې د دوی د ازادي یا د خلاصون امر چې امرالله صالح کړی دا پر ځای دی. موضوع باید دقیقه بررسی شي، آباد د قضیه تر ډیر هاخوا دی.
د کورنیو چارو وزارت پرون وروسته له دې د 14 تنه پولیس او افسران له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپېژندل چې د کابل پوهنتون تر مخه لاریون کوونکو پر دې پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راغلیو کسانو د مجازات غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا د حکومت دایدارت کړی دی. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسال امرالله صالح د کابل برید وروسته دا برید د افغان استخباراتي ادارو ناکامي بللې وه. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
پا په کابل پانتون باندې ورسته برید په کور دننه او د نړۍ په سطحه په پراخه توګه د بیلابیلو اشخاصو سازمانونو ډلو او خلکو لخوا غندل شوی. په دې لړ کې د نورستان په مرکز پارون کې نن په سلګونو کسان راټول شوي وو او د کابل په پانتون شوی وسلوال برید یې وغند. په دې اړه له روحلا انوري نور تفصیل اورو.
د نورستان مرکز پارون کې نن د پنځشنبه په سهار د دینی مدرسو او ښوونځیو په سلګونو زده کوونکو دینی عالمانو او ځوانانو د کابل په پوهنتون د شوي برید خلاف لاریون وکړ. دا او دې ته ورته نور بریدونه یې وغندل او د اسلامي او بشري اصولو خلاف یې وبلل. مولوي عنایت الله لاریونوالو ته په وینا کې وویل،
هر هغه څوک چې دغه انفجارات لپاره زمینه ورته جوړوي او دغه پنتونونو دغه تعلیمي ادارو او تحصیلي اداراتو کې دغه انفجارات ترسره کوي، قاتل خو لا پرېږده، هر هغه څوک دي کې مشارکت کوي او مشوره ورکوي، ورځ د قیامت کې د الله سبحانه وتعالی د لوی رحمن نه به دا ناامید وي. ستا د لاسه جماعت په امان نه دی، ستا د لاسه یو عالم دین په امان نه دی. که ته نن هر څومره چې وایي چې زه په دې کې نه یم، ځکه چې دا بنیا خو تا ایجاد کړی دی.
مظاهره چیان ویل دوی له جنګونو او وژنو په تنګ شوي او هر څوک چې افغان وژنې ته دوام ورکوي هغوی د افغانستان او افغانانو دښمنان دي. د لاریون ګډونوالو محمد حنیف جمال او عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل،
هر هغه څوک چې دغه عمل ترسره کوي چې هغه په اره ګرو کې وي، که هغه طالب دی، که هغه داعش دی، که هغه بل دی، همدا دغه د هیواد دښمنان دي او د دغه هیواد په ضد باندې دي، د دې مسلمانانو په ضد دي.
مونږ د ټول د ظالمانه عمل او غندو دا د ظالمانو کار دی، دا د شریعت سره هیڅ تعلق نه لري. هر څوک چې دا مسلمانانه د وینه تویولو حلال ګڼي نو دغه د اسلام باندې دغه عمل باندې شک دی.
په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه د اکثرو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د اسلام د دین له احکامو او بشري حقونو خلاف بللی دي او په جنگ کې لخکیلو خواوو د جګړې بندولو غوښتنه کړې ده.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وی افغانستان کې څلور څلوېښت اشاریه شپږ سلنه خلک چې شمیر نږدې دیارلس میلیونه کېږي غذایی خوندیتوب نه لري. ښاغلی دانش د خوړو خوندیتوب په اړه یوې غونډې ته وویل، افغانستان د غذایی خوندیتوب برخه کې له جدي ستونزې سره مخ دی او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده. ډیوه نادر له کابله تفصیل لري.
که څه هم افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب او تغذیې ملي اجنډا دریم کال پوره شو، خو د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش وی افغانان د غذایی خوندیتوب د نشتون په برخه کې له جدي ګواښ سره مخ دي. ښاغلی دانش د افغانستان خوړو خوندیتوب او تغذیې ملي اجنډا دریمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې وویل، افغانستان کې اویا سلنه خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، چې له دې ډلې څلور څلوېښت اشاریه شپږ سلنه یعنی دیارلس میلیونه خلک غذایی خوندیتوب نه لري. د ده په وینا له دې شمېر خلکو نه اشاریه شپږ میلیونه په کلیو او بانډو او پاتې نور دوه اشاریه نه میلیونه خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي.
افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې موږ له جدي ګواښ سره مخ یو. ویل کېږي چې دیارلس میلیونه خلک د خوړو امنیت نه لري، چې له دې ډلې اته میلیونه په جدي حال کې دي. هغه په دې معنا چې یو وخت ډوډۍ وخوري نه پوهیږي چې بل وخت به څه خوري.
افغان حکومت په 1990 کال کې د فقر او بېوزلۍ د ختمولو لپاره هیواد کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي پروګرام پیل کړ. هغه مهال هیواد کې د فقر کرښې لاندې یوازې نه دېرش سلنه خلکو ژوند کاوه، په داسې حال کې چې اوس یې شمېر اویا سلنې ته پورته شوی دی. افغانستان کې د خوړو خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا په تړاو جوړې شوې غونډه کې د افغان حکومت یو شمېر نورو چارواکو په دې هم نیوکې درلودې چې د خوړو کنټرول برخه کې هم کومه ځانګړي اداره کار نه کوي. خو د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت سرپرست نومان وزیر انور الحق اهدی بیا هیواد کې د خوړو برابرولو او دې برخه کې د خوندیتوب لپاره راتلونکو څو کلونو سرنوشت سازه ګڼي. ښاغلی اهدی ویل، په راتلونکو پنځو کلونو کې به افغانستان کې هغه زرګونه هکتار ځمکې بیا ورغوي چې د جګړو له امله ویجاړې شوې دي.
د شکوم ښکاره دلیل نه وینم چې وایم همدا اوس د موجودیت غذا له لحاظه موږ کومه مشکل بسې ولرو، انشاءالله په کافی اندازه غذا په د افغانستان په ښارونو کې شته ده او کیدای شي په ځینې لرو جوو کې یو څه مشکل واوسیږي، خو خوشبختانه چې دولت ستراتیژیک هغه لري، ذخایر لري، که څه هم کم دي خو بیا هم د غوزې نه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان استازي میری ایلن میک ګروټری وویل د خوړو نشتون یا د خوندیتوب نه درلودو برخه کې باید ټول یو لاس شي. اغلی میک ګروټری زیاته کړه په دې برخه کې ملګري ملتونه تل افغانستان سره مرسته کړې او خپلو دې ژمنو ته به ادامه ورکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان به له دې هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبری اژانس په یو ریپورت کې د افغانستان په اړه په جنیبا کې د راتلونکي کانفرانس په اړه چې په پام کې د رواني نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي وایي چې د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان یو شمېر مهمو مرستندویانو داسې نښې ښکاره کړي چې ګوند په دې کانفرانس کې به له افغانستان سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. نوریاس نوري په اړه تفصیل لري.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کنفرانس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحدو ایالتونو او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندوی کنفرانس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي له دې هېواد سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبري او روی ترز ای نمونه ندی پداوی کړي ویلی متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد دی په پام کې لري لدې هیواد سره په ملکی برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالر تراکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي چې واشنگتن غواړي کېدونکې مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي، نه پر 4 کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغو سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نورو غړو لکه برېټانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دیش کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې، خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالی وزارت چې د دغه کنفرانس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمیدو نښې لیدلي؟ د افغانستان د مالی وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د افغانستان سره مرستې کمې کړي.
امنګه تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپل همکارانو نه دی لیدلی. نو کدا کومکونه یې کنه یې خو د افغانستان د حکومت پلان خو هم دی چې پاینده 4 کلونو کې منګه کچرته خدای وکړ سول راغله خپل منابع باید زیات کو او خپل ملي عواید د هغه کچې ته استه په تدریج ورسو چې 4 کال وروسته زمنګ خپل عام مصارف چې دی عامه مصارف د حکومت مصارف هغه باید اکثریت مطلق خپل ملي منابع څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د 4 کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې وه. یعنی په کال کې 3.8 میلیارډ ډالر د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هېواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډېره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. آیا نړیوال به په رښتیا په دغه حساسه مرحله کې له افغانستان سره مرستې کمې کړي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو پوه وحیدالله غازی خیل وایي نړیوالو تر ډېره د افغانستان پر حکومت باور بایللی او یوه بېلګه یې هم ښایي دا وي چې آن د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه هم نړیوال له طالبانو سره خبرې کوي.
افغان حکومت هغه ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي هغه یې پوره نه کړلې. فساد فوق العاده زیات شو، ناامني زیاته شوه، خراب حکومت ولی، د خلکو نارضایتي او هغه خدمات چې باید حکومت رسولي وي هغه یې ونه شو رسولی. نو ځکه نړیواله ټولنه به ډېرې کمې مرستې او په شرایطو باندې مرستې افغان حکومت سره کوي.
رویټرز په دې راپور کې د افغانستان مبهمه راتلونکي او اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو د ځینو دلیلونو په توګه یاد کړي، خو دا یې هم ویلي چې هغه تر ډېره له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تړلی دی. د رویټرز په لیکنه واشنگتن هله مند چې له طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او په دې هیواد کې به د امریکا 19 کلنه اوږده جګړه پای ته ورسوي. خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره نړیوال مرستندویان د طالبانو د نفوذ زیاتوالي ته هم اندېښنه لري چې ښایي په دې هیواد کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د بشري حقونو او د نجونو د زده کړې په برخه کې چې دوی پرې ډېره پانګونه کړې له لاسه ووځي. خو د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو چې هیواد د جنیوا د کنفرانس یو له همغږي کوونکو څخه دی وایي مرستندویان نه غواړي چې په افغانستان کې د 19 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. رویټرز ته ویلي چې یو لوی بدلون به دا وي چې د مرستو پر تمویل به په 4 کلنه موده کې نه بلکې هر کال کتنه کیږي او دا به ارزول کیږي چې آیا لګول شوي سخت شرایط عملي شوي او کنه تر څو د اداري فساد او د نورو پرمختګونو په اړه د نړۍ والو مرستندویانو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لمنځه وړي. په دې هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر هم شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
ریاض د کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحاتو ژمنه کړې او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاض غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشري سرچینو وزارت په پریکړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربی رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیزي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به پخپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربی زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوي پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یوه معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د څښتن د اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکه ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې 6 کال د جیشل یا د نړۍ د سترو 10 اقتصادي ځواکمنو هیوادو مهالنۍ مشي کوي د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یو هڅه پیل کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
د فراد ولایت د مقاد ولسوالۍ اتنی زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، لیسیې نشته، کشرانو مشران مګر بیکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي. مکتبونه فعال شي. ما خپله تر 4 کمپو پورې مکتب ویلی دی. بیا مکتب ویل شو. زه خپله د مکتب ارمان لرم. دا کشران دغه جوړ شي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
نو د المن ولات د مجرینو د شید غلطان څخه خبر کوم. زمر سره چکو مکس و دي اچا نظر سره کړی نه د دوی نه حکومت نه بل مرد تر اغلی تقریبا 300 کات په مجرینو کې پراتی یمې وزر شې دي نیمه پاس دي نو دوی چې خدای وزر کې مر زغ دي د ټول نړۍ دی وابري چې نو سره نه چا کوم کړی دی. دا د بسمانان در به در چکو چکو دي د بل په مجرینو په نن ځت لرم په نن وایر کې ګرځیدلم چې یا ور کړی دا کای ګاید وی کړي. دا وړي په دا خبر کورونو یو فوټو می سروې شې دي. دا زموږ ځغ دي دا ټول دنیا وري مسې دي کوم کونه وشي. مننن السلام علیکم.
موږ د فاده پیغام تاسو ته ورسېږم. موږ د ورما ته ول سوال یو د بادرس ولایت په دارګشن کې پراته یو په وا کې لو وړم ځانیس او سات ما شام پر چې څه دوسر باندې ځاړې ځخپل په سرګو اجر زمړون نه موږ څه نه رسېږم. ما ورو خدای تعالی دې وکړي چې موږ مهربان کړي. خدای تعالی پر موږ ټول اسلام باندې خدای تعالی مو وساته. سلام درته اجازه دې خدای مو وساته.
روزانه هلمند کې دا د نظامی شهیدانو د معاشونو مشکل دی. ډېره وخت سره کلم پیسې راځي شهیدانو په نامه یې، نو دوی چې کوم چا ورته پیسې ورکړلې هغه کې ورکوي. دلته رشوت اخیسته کېږي، نو 6000 افغانۍ چې ورته ولس کېږي هغه 6000 افغانۍ 15000 افغانۍ اخلي. هغه ورځ یې وړاندن راته وویل چې ما ته 6000 افغانۍ غوښتې دي، نو مال چې ودي ورته ورکوي ول نو خونې راکوي. نو د ډېر بند پاته دي تر اوسه، او دا یوه خبره کوي د کابل د خاموش طرفین اجرا کول شوي، او کوم وخت چې ورته ورکول شي هغو کسان ترکوي چې ورته رشوت ورکوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناورې په همدې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته. اسدالله لودین سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
سیګار وای د سولې له خبرو سره سره افغانستان کې بریدونه 50% کې ډیر شوې. دوی نن په یو راپور کې وویل چې طالبانو د ولایتونو په مرکزونو او د امنیتي ځواکونو پر پوسټو وی جاړون کې بریدونه کړي، او دا سویرې رامنځته کړي چې ممکن د سولې خبرې هم زیانمن کړي. افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د اروپای ټولنې او پاکستان ګډه اعلامیه مهمه بللې او هرکلی کړی دی. پرون اروپای ټولنې او پاکستان په بروکسل کې یو غډه اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانستان د سولې وروستي پرمختګونه وستایل او د بشري اوربان غوښتنې وکړه. د لوګر په مرکز پر عالم کې نن سهار دوه امنیتي پیښې شوې چې یو پولیس پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دوی کې یو د ماین چاودنه او یو بل هم پر رینجر ډزې دي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډېرې دي. جو بایدن تر اوسه 253 او سیالې 214 دغه ډول رایې ګټلې دي. د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټلګرام د یو مشهور چینل د دوو مدیرانو د دوسیو پلټنې پیل کړي. د نیکسټا لایف په نوم دغه چینل له ټاکنو وروسته اعتراضونه خپرول، او د کوسو د پارلمان پخوانی مشر به په حق کې د جنگي جرمونو او بشر ضد جرایتونو له رسمي تور سره مخامخ شي. یعقوب کرانسکي چې پخوا جګړه کې د چریکیانو رهبر هم پاتې شوی، له نیول کېدو وروسته حق ته لیږدول شوی.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. یو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام دی، او بل هم کور کلی چې یو اجتماعي پروګرام دی. خو مخکې له هغې چې دې ونیسو پروګرامونو ته ورشو، پام وکړئ د دې سات سپورتي خبرونو ته. رحمت الله افغان دروري.
ټاکل سوی چې په کابل کې د نجونو د هندبال سیالیو پایلو بنن په ایران کې د میشت افغان کډوالو د نجونو او د کابل الف د نجونو لوبډلو ترمنځ ترسره سي. یا د سیالي وونی وړاندې پیل سوی چې نن یې پایلو به ترسره کیږي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د افغانستان د نجونو د هندبال شپږو لوبډلو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د نجونو د کرکټ ملي ټیم جوړیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي ټاکل سوی چې له 40 ورزشکارانو څخه د بیلابیلو ولایتونو 25 د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي ټیم ته د غړیو په توګه انتخاب سي. ښاغلی هوتک زیاتوي چې د دغه ټیم د جوړولو لپاره د غرابي پړاو پیل سوی، او ټاکل سوی ده چې د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو دوهم پړاو لومړی لوبه نن د ممبئی انډینز او ډیلی کیپیټل لوبډلو ترمنځ ترسره سي. ټاکونکي لوبډله پایلو به تلاره پیدا کوي، او بایلونکي لوبډله په نیمه پایلو به کې پاتې کیږي. دغه دوه لوبډلو د یادو سیالیو د نمرو د جدول په سر کې ځای درلود. له همدې امله د ګټلو لپاره دوهم چانس هم لري. د دغه دوه لوبډلو په لوبه کې ګټونکي لوبډله د لومړي نیمه پایلو به له بایلونکي لوبډله سره مخامخ کیږي، او بایلونکي لوبډله به له سیالیو بهر کیږي. روانې لوبې د سپتمبر په 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي، او پایلو به د نومبر په 19 وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
مور ته چې یو بل ماشوم نږدې سوی زما مور رانه وانخلی، کوشش کوي چې مور یې د دې خپل وسي بل څوک یې ځینې وانخلی. داسې شاید چې
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم سادت کوه دی پوکو چې بچی ګوره تم په مونږ ګران دی، مقابل ورور بیا خور تم په مونږ ګران دی، خو تم را باندې ګران دی، سادت مه کوی مونږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د سادت په اکله غږیږي. بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لښتې په څیر دي. ارخ وایي چې کګوي کګیږي. که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري، هماغه دوی ته ښه ښکاري. که چلند کې ستونزې وي نو دوی ارو مرو ور نزده کوي. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروایۍ له وجې حسود لویږي. په پیل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
زما نوم وجمه ده، تخلص عیبت کوم، زه خپله 15 اولاد لرم. ډېره بخیلي نه کوي، کم بخیلي شاید ولري. دوی خپل په منځ کې ډېر صمیمي دي، یو بل غواړي ډېر. بس یو شی چې مثلا رانیسم وای د فلاني اقام وساته یا یو سامان بازي واخلم، زما خور دي، هماغه زما ورور دي، هماغه ما په نظر زه شاید عدالت د دوی په مابین کې وکړم. مثلا هغه چې شی وغواړي دی خواسته کوم، په مابین فرق نه کوي چون ټول زما اولادونه دي، په دغه ته ټول ته پیوسته دي. شاید تربیه تاثیر وسی، شاید در مور و پلار رویه تاثیر وسی چی بخیبی که، شاید فیزیکی ضرر عطا ولری خوشی که در اصلی مشکلات.
از پوهنیار سکندر زادرانی ما اتا کالکی هیچ پل تخنیک استازی ما ده. خو یو طبیعی ارخ لری چې د پر لپسی ماشومان یو څه حسادت کوي، ځکه کوچنی ماشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته، او بل لامل خپله د کورنۍ ګډ ژوند چاپېریال دی. که چیرې مور او پلار په خپلو منځو کې ښه وي، دغه طبعا تاثیر لري په ماشومانو باندې. نو زه ډېر دغه د تربیې او د مور او پلار چلند ته زه ډېر هغه ګوته نیسم چې هغه ډېر مستقیم تاثیر لري. او که چیرې موږ داسې یو چاپېریال رامنځته کړو چې په هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي، او خپل مور او پلار د تعلیم او تربیې په اساساتو پوه وي، نو فکر نه کوم چې موضوع ډېره جدي شي. که مو زوی وي یا لور وي، دواړو ته ما مساوي حق ورکړی، او دا خپله دې باعث شوی چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي. زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم، خپل لور ته هم په نظر کې نیسم، ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري، او زه د پلار په صفت دې مسؤول یم چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته ور برابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطري ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي. خدا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچی څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین نظیمي سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي، او نږدې د نړۍ 80-85% کې ماشومان دا تجربه کوي، او تر 3 کلنۍ، 4 کلنۍ، آن 5 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډول پورې وجود لري. او بیا چې انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي، او په خپلو وړتیاو باور پیدا کوي، ورورو د حسادت لزان لري.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي.
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوبه حس ده، یا احساس ده، یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې مختلط شي. دا حسادتونه معمولا په خویندو وروڼو کې ډېر کېږي، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې د خپل نورو خلق سره ډېر روابط نه لري، یوازې خویندورونو سره روابط لري. او په دې کې ډېره کټګوري، ډېره برخه د خویندورونو سره آن داسې پېښه شوې ده چې ورور راغلی وړکې خورې مړه کړې ده. مثلا یو ورور راغلی، بل ورور یې سوځولی، یا لال کړی، یا ساکي خطا کړی، یا له بامه ټېله کړی، یا یې زندۍ کړی، یا یې په تبر وهلی، یا په چاقو وهلی، یا په برخ نیولې بل کارونه.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د اسادت غ اندازه را کم کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لوی او بد انګیزه او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای هغه نه ده ترسره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی یا عدالت نه ده کړی، یا که دوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی، ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور و پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي او دا د دې لامل شوی چې ماشومان هستو.
په فطري ډول له انسان سره دغه اسادت ډېر زیات مالي او که بیا له چاپېریال نه زده کوي د کورنۍ د بې پروایي وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود سي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده، دا شی له مور ځان سره راوړي دا حس. اما ټولنه، چاپېریال او محیط هغه ته مسیر ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي یا شکل ورکوي یا اجازه راکوي ته ووایم چې تعریفیه. یعنې کله چې تاسو په فطري ډول دا راوړئ له ځان سره او په ټولنه کې تاسو سره تبعیض وسي، تاسو سره نادود وسي، دا په تاسو کې غوړېږي، پنځول کېږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي بیا لویږي، هماغه حسادت د ده سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د ده شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له یوه نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل هر څومره چې دی لویږي هغه مشکل هم هماغومره ورسره لویږي. مثلا که تاسو یو کلن ماشوم په نظر کې ونیسئ او دی په یو کلنۍ کې حسود کېږي یا تنگ نظره کېږي، نو هر څومره چې ماشوم لویږي دوه کلن کېږي حسادت یې ورسره دوه کلن کېږي، که ماشوم پنځه کلن کېږي حسادت یې ورسره پنځه کلن کېږي، که ماشوم نه لوی انسان جوړیږي شپېته کلن کېږي حسادت یې ورسره شپېته کلن کېږي. یعنې هماغومره ورسره سختېږي او د ده په ګڼو کړنو اغېز کوي، د ده په ذهن تاثیر کوي، د ده په عواطفو تاثیر کوي، د ده په اخلاقو تاثیر کوي، په شخصیت تاثیر کوي، په روانې تاثیر کوي او په ټولنیزو اړیکو او حتی په جسم په بدن تاثیر.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري دا مسله ډېره زیاته. یعنې کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهره کړي، معلومات پیدا کړي، خپل حسادت وپېژني او بیا د حسادت په راکمولو کې په دې باندې پوه شي څنګه دا کم کړي. اما غواړم ووایم چې هر څومره چې مساوات، عدالت وي، موږ کولی شو چې د ماشومانو اسادت راکم کړو. او که احیانا ماشوم اسادت کوه دی پوه کړو چې بچی ګوره ته م په مونږ ګران دی، مقابل ورور دی خو ته م په مونږ ګران ده، خو ته م راباندې ګران یې، یعنی په موږ دواړه ګران یې، موږ دواړو سره مینه لرو، موږ دواړو سره اخلاص لرو، تاسو هغه مه کوئ، اسادت مه کوئ، موږ ته دواړو ته مهمه یې. او که خویندې ورونو په منځ کې اسادت وي، باید مایند یو پلانونه جدي دا مسله درک کړي او زر تر زر حل کړي، او که نسي کولی چې حل کړي، باید په دغه برخه کې له یو متخصص نه ارواپوه کومک وغواړي او دا ستونزه حل کړي. په ټوله کې چې څومره عدالت وستي او مساوات وستي دا مشکل حل کړي.
د اسادت په کمولو مو خبرې وکړلې استاد، دا بيخي له منځه نه سوړای؟
که احيانا یو څوک ثابت چې اسادت لري یا دا هیڅ لري یا ډېر لري، له منځه وړلی شو. په دې شرط کې په مسلکی مداخله صورت مو عمومي، یعنی راشتاس د سره کار وکړي او بخیه پکې ختم کړي.
بله، ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندې اوسئ.
شکر.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلای، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د هر څه او هر شی په اړه منفي فکر کوي. هغه کسان چې منفي فکرونه لري یا منفي پال دي، کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته راولاړوي، او څنګه کولای شو چې خپل ذهن او فکر مثبت پاله یا مثبت ګرا کړو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی وړاندې کوي.
در من دوستانو ده هر چا ژوند ده هغه تر فکر پورې اړه لري، یعنی موږ چې هر ډول فکر کوو هماغه سکیږي. د انسان باور او نیت راتلونکي کې بیرته په حقیقت بدلیږي، نو د همدې لپاره موږ باید تل مثبت فکر وکړو، ځکه چې د انسان ذهن د یو کمپیوټر په شان دی. هر ډول چې خبرونه ورته ورکړي هماغه ډول کار کوي. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خوشحالي او ګټه رسوي یقینا چې مثبت فکر دی. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خفګان او تاوان ورسوي، نو دا بیل که چه منفی فکر ده. د انسان هر عمل ده هغه د سوچ او فکر زیږنده ده. مثبت فکر په انسان کې مثبت روحیه روزي او د انسان په صحت ښه اغېزه لري، خو منفی فکرونه ستاسو په بریالیتوب او روغتیا منفی اغېزه کولی شي. په وروسته پاتې ټولنو کې اکثره خلک داسې عادت شوي چې د هر څه او هر شي په اړه منفی فکرونه کوي، چې د کورنۍ څخه رانیولې، چاپېریال، ملګري، دوستان، د هغه څه دي چې د انسان په فکر اغېز پرې باسي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو ملکه تو تاخیل یې په عواملو داسې غږېدلې ده.
په نظر خو به علت دا وي چې یو خو تعلیم زموږ په ټولنه کې لږ کم ده، او بل ځینې داسې کورنۍ دي چې هغوی منفي فکرونه لري، او په ټولنه کې منفي فکرونه زموږ په ټولنه کې له بده مرغه منفي فکرونه لږ ډېر دي. نو دا عاملونه دي چې یو انسان بیا چې ټولنه کې ځي، کورنۍ کې چې همداسې وي، نو هغوی طبعا چې همداسې منفيګرا فکرونه ذهن ته ورځي، هغوی هم منفي فکرونه کوي. هغه څوک چې منفي فکرونه کوي طبعا هم په خپل ځان باندې یا په خپل روان باندې منفي اغېزه کوي، هم د هغه پر مقابل باندې، هم د هغه په ملګرو باندې، او په ټولنه باندې، په کورنۍ باندې منفي اغېز لري.
منفي پاله انسان تل دې موضوع په منفي اړخونو ډېر تمرکز کوي، چې دوی دغه کار ډېر ستونزه خپله منفي پاله انسان ته رسوي. د کابل ولایت اوسیدونکی ولید وایي چې دی ډېر د هر څه په اړه منفي فکر کوي.
بس نو ځوان ده، نو ځوان هم داسې شرایط موږ ته مناسب کړي چې باید منفي ګرا اوسو. مثلا د ځوان په مسلو کې ډېر منفي فکر کوم، سه ځوان دی، یعنی سه مرګ، ځوان، ځواني، زوړتوب، یعنی سه سمه ده. سه مثلا درس استامګم اس ټولنه سه درس وای، مثلا هیڅ فائدہ نه کوي، او مثلا څلور کاله تحصیل، دولس کاله مکتب، اخر سه سند د پلاس کی بیا میس، نو د ځوان سه پدارت خوري. خصوصا افغانستان کې اصلا ځوان لپاره اصلا مثلا تحصیل، کار، ځوان اصلا هیڅ هلته مطرح نه ده. هلته یو شی مطرح ده، صرف هم د ځوان، ځوان دی پات کېدل بس، ته مثبت اندیشه هلته نه کیږي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو خلیل عدنان وای چې په خوا ډیر منفی پاله وو، او د همدې منفی پالنې له وجې ورته روحي او رواني ناروغي پیدا شوې وه. خو اوس د مثبتو خلکو سره یې ناسته ولاړه د دې باعث شوې ده چې د ده فکر هم مثبت تغییر موندلی دی. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
زه د افغانستان نه مخکې په کویت هیواد کې اوسېدم. افغانستان ته راغلم، د افغانستان دا مشکلات او اقتصادي مشکلات شو، نظامي مشکلات او امنیت مشکلات په افغانستان کې، دې سره او د دوستانو سره ناستم هم داسې منفي و. تقریبا د ژوند په ټولو چارو اکثره چارو کې داسې منفي فکر مې درلوده، عصبي تکلیف، رواني تکلیف راته پیدا شو. ځان سره په جنگ، په کور کې په غوسه، ټولنې سره صحیح ناستم نه و. ځان ته ناستم خوښېدل داسې، یعنی ځان ته به کېناستم. اوس دغې نه وروسته بیا څه وخت ملګري، دوستان، د مثبتو خلکو سره کېناستلم، دوستانو سره کېناستلم، فکر مې هم مثبت ته واوښته. الحمدلله یو څه ناسته ښه شوی اوس. فعلاً
انساني اخلاق، غوره صفات، ښه پرېکړه، د وجدان سپېڅلتیا او د ته ورته ټول انساني جوهرونه یوازې او یوازې د مثبت فکر په فابریکه کې تولیدېږي، او مثبت پاله انسانان د ژوند په ټولو چارو کې بریالي دي. اقلیم حسن خیل چې په کابل پوهنتون کې زده کړې کوي وای،
او په ډېره فیصدي ویلی شم چې مثبت ګرایم. زیاتره زما سره کار چې خپلو درسو سره، د کورنۍ سره یم، خپلو ملګرو سره یم، زیاتره زه مثبت فکر کوم. د دو په اړه که زه مثلا منفي ګرا اوسم، زه نشم کولای پیشرفت وکړم په هر عرصه کې چې وي. حتی زه خپل ځان مثبت فکر کوم، ته د نورو په اړه په ملګرتیا کې په هر ارسه کې زه مثبت ګرځي کوم، او دا زه په دې ارسه کې زه ډیره یعنی په ځان باندې حتی ویاړم چې زه داسې یو ښه خصوصیت لرم. حتی دا مثبت ګرځي په اخلاق باندې ډیر تاثیر کوي، حتی نور کسان چې مثبت ګرځي زه د غونه الګو اخلم. د ما پلار جان د لحاظ نه ډیر ښه ده، د خصوصیاتو څخه برخوردار ده. مور جان مې زه د غونه انګیزه اخلم، زه کولای شم چې د هر مشکلاتو څخه راووزم. زه خپله دولس کاله د مکتب اول نمره وم، اوس فعلا پوهنتون کې دوهمه درجه لرم. فیصدي مې ډیره ښه ده او زه ډیره خوشحاله یم. زه په خپل ژوند کې په درسو ارزه کې خو اصلا نه یم ناکامه شوی.
ارواپوهان وایي تل باید هڅه وشي چې پر ذهن مو مثبت فکرونه غالب اوسي، ځکه فکر لکه مغناطیس داسې دی، که مثبت وي نو ستاسو شاوخوا مثبت نتایج راجذبوي او منفی فکر مو بد نتیجې ته کشوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالجلیل مرخیل د مثبت فکر په ګټو داسې غږېدلی دی.
مثبت پالنه یا مثبت ګرایي زموږ کولای شي زموږ ژوند روغ کړي ویرغي، یعنی که موږ د یو شي په اړوند مثبت فکر لرو کولای شو هغه کې مخته لاړ شو. مثلا که موږ د تجارت په اړوند مثبت فکر لرو چې دی کې پرمختګ کوو، موږ کولای شو یو کوچنی تجارت شروع کړو او کرا کرا یې لوړ کړو. اما که چېرې د دې په اړه منفي فکر لرو دا مخته نه بول کی. مثبت ګرایي یا مثبت پالنه په ژوند او د ژوند په پرمختګ کې خورا مهم او اړین رول لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته ستاسې پام راړوم.
نو میالیه مومند در ځان خدمت اوسیدون کې ما زما په نظر هم چې مثبت ګرایي چې د ټول ژوند په استوار دی، او همدارنګه که چیرې یو انسان مثبت فکر وکړي هغه کولی شي خپل آینده جوړ کړي. په مثبت فکرونو باندې کولی شي خپل ټول ژوند ته په ښه شکل سره ادامه ورکړي.
من چې پایښت ما د پندون دی بیکا ولې د مسلین څخه د ما په نظر ټول ژوند په مثبت کوي باندې استوار د دغه چې د انسان ټول د دګاو نظریات دي چې انسان ژوند جوړي. که چیرې موږ مثبت شی په نظر کې ونی سو هغه مثبت ونی ژوند کې، که چیرې منفي په نظر کې منفي برسې. د لپاره د انسان د دګاو مثبت کوي په ژوند کې ډیر زیات تاثیر لري.
درنو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کسان منفی پاله دي، ډیره منفی پالنه کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته درلودلی شي، دا پوښتنې به د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی راته ځواب کړي.
ځینې کسان منفي فکرونه لري یا منفي پاله دي یا منفي ګرا دي، علت به څه یو ست؟
یعنی کولای سو وایي چې هر فرد د خپل منفي ګرایۍ په خاطر ګڼ لاملونه لري، اما په ټوله کې ځینې خطاګانې د منفي ګرایۍ یو تر ټولو لوی لامل ده. ځینې خطاګانو کې یعنی موږ مسله غټوو، موږ مسله مثلا کمالګرایي کوو، منفي ارزو، پیشبیني کوو، توقع کوو، قضاوت کوو، دا ټول سره راټولېږي او موږ منفي ګرا کوي. یعنی موږ نه یو منفي شخصیت او منفي انسان جوړي.
استاد، کوم اشخاص ته منفي ګرا یا منفي پال اشخاص ویل شو؟
هغه افراد او اشخاص چې د یوې قضیې د یوې پدیدې مثبت او تنزیه اړخ په نظر کې نه نیسي او یوازې منفي اړخ په نظر کې نیسي. هغه افراد او اشخاص چې د یوې پدیدې هغه ښېګڼې او خوالی اټس په نظر کې نه نیسي او یوازې ټول ټال مطلق د هغې قضیې، د هغې پدیدې، د هغې فرد، د هغې ژبې، د هغې مذهب، د هغې هیواد، د هغې انسان، د هغې بنسټ په اړوند ټول ټال منفي فکر کوي.
منفي ګرایي، منفي پالنه یا اروایي یا رواني ناروغي هم ده کنه؟
منفي فکر کول اروایي ناروغي نه ده، اما اروایي ستونزه ده چې کولای سي د ګڼو اروایي ناروغیو لامل سي. مثلا وسواس پیدا کولای سي، استراب پیدا کولای سي، شعور خپګان پیدا کولای سي، خپل ځان وژنه د منفي فکر یوه نتیجه ده. ټولنیز ستونزې پیدا کولی سي، له رواني اړخه انسان نرمه کولی سي، له ذهني اړخه انسان فیصله تصمیم پریکړې فکر کولو دا شیانې ورته نور فکري کارونه کړکېچنولی سي، او په ژوند په ټوله کې حتی په جسم په خوړو په وزن په خوب اغېز کوي.
استاد، منفیګره اشخاص په ټولنه او په کورنۍ باندې څومره بد اغېز لري؟
متاسفانه باید ووایم چې منفي فکر د منفي فکر زیږنده ده. منفي فکر او د منفي انسانانو شتون په یوه ټولنه کې او په یوه کورنۍ کې د جګړو، د تعصبونو، د حسادتونو، د تعارضونو، د منفي هیجانونو، د شخړو، د نزاګانو، د کشمکشونو، د تسلسل، بې ثباتۍ او ناامنۍ لامل ګرځي.
استاد، اوس څنګه کولای شو چې یو کس مثلا منفي د خپل ذهن او فکر مثبت کړي؟
په دې اړه زه دوستان ته غواړم یو فرمول وایم. او هغه فرمول دا ده چې هر پدیده مو چې لیدله، هر کس مو چې لیده، هر څه مو چې لیدل، اول مثبت ویني هغه څه، دویم تنزی شکل ویني، او دریم منفي شکل ویني. یعنی ځینې مسایل ستاسو چې منفي دي، کله ناکله منفي فکر کولم په ځینو مواردو کې ښیي. مثلا هغه څوک چې تیاره جوړه کړه مثبت فکر وکړه، اما هغه کس چې په دې اړه فکر وکړه چې تیاره سقوط وکړي هغه فراشوټ جوړ کړه. یعنی منفي فکر کله کله ښیي، کله کله مثبت وي، کله کله ګټور وي، کله کله اغېزمن وي. کله چې تاسو مغز ته مثبت ورکوئ، بیا تنز ورکوئ، بیا منفي ورکوئ، دې ته وایي یو منطقي انسان. یعنی په هر پدیده کې د درې واړه شته، مثبت ټکی هم شته، منفي ټکی هم شته، تنزی ټکی هم شته. موږ څه کوو؟ موږ راځو ټول منفي ارزو، او دا د یو سالم انسان کار نه دی.
دغه مثبتګرۍ په ګټه په هم لږ سره توګه کېږي.
هغه انسانان چې مثبت دي، هغه انسانان چې رانه دي، هغه انسانان چې روښانه دي، هغه انسانان چې امیدوار دي، هغوی معمولا پرمختګ کوي، هغوی معمولا رشد کوي، هغوی معمولا وده کوي، هغوی معمولا ښه اړیکې لري، هغوی معمولا آرامه دي، هغوی معمولا ښه خوب لري، هغوی په روی ستونزو نه اخته کېږي، هغوی په کورنۍ ستونزو نه اخته کېږي، هغوی جسمانه ښه تازه وي، با انرژي. او دا ټول هغه ګټې دي چې د یو انسان لپاره اړینې او ضروري.
قدر منو دوستانو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سلگی میں نو دری آخر بلار شمی